تاسو احمد جعفر احمدی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پالي سو چې ډېر برخې د ازادي راډیو مجلې ته بیل سوي. خو ځینې راپورونه هم خبرو پروند طالبانو ځینې نور بندیان هم له زندانونو خوشې سول. دا هم وړي چې په پکتیا کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دوو حمله کوونکو په وجل کېدو سره پای ته ورسېده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته راځي. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون ویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بے کنټرول او باندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بیرته رغېدلي دي. خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمېر تر دې خورا زیات وي. وچا د غندښنی داسې وخشي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیشي د پام وړ کمی سوي دي. په ولسي جرګه کې د بلخ یو استازي د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونا چارو وزارت وایي طارق قرین برایي دغه خبر تایید کړي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا یې ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکي وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان حیات الله نظامی وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابیه بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژلی شوي چې یو یې حیدر او بل یې حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمېر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې 2 واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. په بل خبر کې د پکتیا محلي چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک د نن سهار حمله د 2 حمله کوونکو په وجل کې 2 سره پای ته ورسېده. نن سهار وختي اول د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه، وروسته 2 حمله کوونکي ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته پیل کړه. د ولي وایان عبدالرحمن منګل وایي جګړه پای ته ورسېده.
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په ساحه
شغلی منګل وایي په حمله کې 2 حمله کوونکي او 3 سرتیري وژل سوي او 5 نور سرتیري ټپیان سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید-19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 1,380,000 کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سمستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له آنلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونو اوښتی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونو دغلته د همغږي شورا یوه غړې لیلیا ولاسوفا نیولې ده. د راپورونو له مخې مالی جرایمو پورې اړوند پولیسو پرون دوشنبه ولاسوفا په پلازمینه مینس کې ونیوله. تر دې یوه ورځ مخکې د نوموړي کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی و. د بیلاروس د همغږي شورا دغلته تر لانجمنو ټاکونو وروسته جوړه سوه او تر اوسه یې دا درېیم کس دی چې نیول کېږي. د همغږۍ شورا غړي آمو ترېزن د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا لرې کېدل غواړي. دوی وایي چې د اګست 9مې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې لوکاشینکا بریالی سوی دی درغلي سوي دي. لوکاشینکا چې له شپږو ویشتو کلونو راهیسې په واک کې دی دا تورونه ردوي او ویلي دي چې له واک څخه به لرې نه سي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي د سږو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید 19 هم اخته سوی و د مرګ پر مهال 84 کلن و. د نوي ډیلي پوځي روغتون پرون د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او وی ویل چې له وړمې ورځې راهیسې یې وضعیت نازک و. مکرجي د اګست میاشتې پر 10مه هغه وخت بستر سو چې په کورونا وایرس اخته سو. نوموړي د 2012 له جولای میاشتې د 2012 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو چارواکو د هند له حکومت او خلکو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي ښوولې ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. تر دو اونیو ځنډ او لانجو وروسته د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ بیا پیل سوه. پرون ماښام د ترخی پله له زندانه شاوخوا او یا هغه طالبان خوشی سول چې حکومت خطرناک بللی وو. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لړۍ په څو ورځو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې بین الافغاني خبرې هم پیلېږي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
دا د هغو طالب بندیانو شور او ځواک دی چې تیر ماښام په تیاره کې د ترخی پله له زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشی کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبریال هم هلته سیمه کې وو او له خوشی شوو کسانو سره یې خبرې کړې. زموږ خبریال وایي چې خوشی شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشی شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون 100 طالبان آزاد شول. دا د هغو 400 طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللي د خوشی کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو 9 قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړې توګه ویندویان په اسانه زړه نښه کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشی کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبرې وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نښودو په شرط وویل اټکل دا دی چې تر چهارشنبې به ټول پاتې طالب زندانیان خوشي او سملاسي به یو افغان پلاوی دوحې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه و طالبان د خبرو د پیل تر وخته نه آزادیږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشی کېدو ټینګار کړی. د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې پیل شوي، خو تر اوسه یې کره نیټه نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوی.
په داسل کې چې پرون ماښام د ترخی پله له زندانه شاوخوا او یا طالبان خوشی سوي دي، وسلوالو طالبانو په پکتیا کې نن حمله کړې ده. د پکتیا محلي چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دوو حمله کوونکو په وجل کېدو سره پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو چې د برید مسؤلیت منلی د لسګونو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. نن سهار وختي اول د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه، وروسته دوه حمله کوونکي ودانۍ ته ننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته وکړه. د ولی لواین عبدالله رحمان منګل څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې حمله څنګه پیل شوه.
سهار شاوخوا 5:30 بجې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د عامه ساتنې یا د قطرونو ساتنې پر کنډک باندې په لومړي سر کې موټر بم برید ترسره کیږي چې وروسته دوه انتحار کوونکي یا وسلوال بریدګر صحیح ته دننه کیږي چې د امنیتي او د فیسبوکونو له سخت غبرګون سره مخ کیږي. د دغه ساحه کې د لسو دکو پورې بریدګر مقامت کوي چې وروسته د امنیتي او د فیسبوک له لورې یا دوه کسان بریدګر هم له منځه یوړل شول. اما متاسفانه په دې برید کې زموږ درې سرتیري شهیدان شوي او د هغې تر څنګ 15 نور سطحي زخمیان دي. فعلاً وضعیت د امنیتي او د فیسبوکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې. په ساحه د
کې وضعیت نورماله شوی دی، کومه جدي ستونزه نه نشته.
بله، ستاسو معلومات څه وایي چې دا حمله کوونکي څوک و؟ وسلوال طالبان و که کومې بلې ډلې غړي؟
دا تاسو ټول ته معلومه ده دا چې هر څوک دی، که وسلوال طالبان دي که بله ډله ده، خو د هیواد دښمنان، د سولې دښمنان، هر هغه څوک چې د داشن بریدونو تاریخچه لري، هماغه کسان دي چې داشن بریدونه ترسره کوي او دغه بریدونه په دوی پورې تړاو لري.
څه فکر کوي چې دوی ولې د عامه ساتنې پر کنډک باندې حمله پلان کړی و؟
د هیواد دښمنانو ته مهمه دا نه ده چې پر کوم ځای باندې برید وکړي، دوی صرف غواړي چې د هیوادوالو ترمنځ ویره رامنځته کړي، وحشت رامنځته کړي. دا چې په عامه ساتنې باندې ترسره کوي، د که په امنیتي ملي باندې ترسره کوي، یا که په اردو باندې ترسره کوي، یا په ملکي تاسیساتو باندې ترسره کوي، یا د عام لمانځه پروژو باندې بریدونه دي، یا چاودنې ترسره کوي، د موخه یوازې یوازې وحشت رامنځته کول، د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کول. همدا دي وسلوال کسان چې ساحې ته دننه شو، هغه له منځه یوړل شول، د دوی برید هم شنډ کړی شو. خوشبختانه باید ووایو چې زموږ امنیتي د فیسبوکونو ډېر کم وخت کې دغه برید کنټرول او مسله دي چې ډېر مشکلات زیات شي، د دوی هغه برید شنډ کړ او وسلوال کسان یې له منځه یوړل.
د والی ویان د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل و چې هلته یې د عامه ساتنې پر کنډک د نن سهار د حملې په اړه معلومات راکول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. د پکتیا چارواکي وایي په حمله کې دوه حمله کوونکي او درې سرتیري وژل شوي او پنځه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او څه باندې یوولس دقیقې دي. اوس به اجمل اند راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې په وروستیو هدفي بریدونو لیکنه کړې چې سرلیک دی هدفي وژنې چې افغانستان یې لړزولې. ورځپاڼه د دې لیکنې پیل کې وایي دا بریدونه د دې لپاره نه دي پلان شوي چې پراخه مرګ ژوبله واړوي او یا د نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړ کړي. پر ځای په پلازمېنه کابل او نورو سیمو کې د هدفي وژنو دا څپه د دې لپاره راپورته شوې چې سکوت او ویره خپره کړي. د لیکنې لیکوال وایي د هدفي وژنو قربانیان ډېرې د سولې ملکي افغان فعالان، د مدني ټولنې غړي او منځپوړي حکومتي چارواکي دي. ورځپاڼه وایي چې دا ډول وژنې د لویو بریدونو په مقایسه هم ډېره ویره خپروي. د لیکوال په باور په کابل او نورو ښارونو کې لوی او خونړي بریدونه د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د دوحې د تړون رئیس کم شوي، خو پر ځای یې هدفي بریدونو زور اخیستی. واشنگتن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 9 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. ورځپاڼې د هغه کسانو په ډله کې چې په وروستیو څو میاشتو کې په هدفي بریدونو کې پنهخه شوي، د وزیر اکبر خان د جامع جومات د امام محمد ایاز نیازی، د خورشید د تلویزیون د کمرمین او ژورنالیست وحید شاه، او د پوهنې د وزارت د یو چارواکي او د پانتون د استاد عبدالباقی امین یادونه کړي. نېشنل انټرست خپرونې په یوه لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته د طالبانو په ژمنتیا پوښتنه راپورته کړي. د لیکنې لیکوال د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زیده. لیکوال د لیکنې په یوه برخه کې وایي تر اوسه پورې د افغانستان د سولې د پروسې نړیوال او کورني څارونکي نه دي توانېدلي تایید کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او نه هم طالبانو په دې اړه کوم سند وړاندې کړی. لیکوال په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د مې د میاشتې یو رپورټ ته اشاره کړي. په دې رپورټ کې ویل شوي چې طالبانو په 2019 میلادي کال او د 2020 میلادي کال په لومړیو کې څو ځلې د القاعده شبکې له مهمو غړو سره لیدلې، څو ورسره عملیاتي پلانونه روزنه، او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو کې همغږي وکړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د امریکا او طالبانو ترمنځ تر تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او ځینې طالبانو ټینګار کړی چې د دوی په وینا د اسلامي نظام تر ټینګښت پورې به جګړې ته دوام ورکړي، چې د لیکوال په وینا سولې ته د دې ډلې د ژمنتیا په اړه یې اندېښنې پیدا کړې دي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د 90% هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سیوي. افغانستان، یمن او سوریه هغه هیوادونه بلل سیوي چې په دې برخه کې تر ټولو بد وضعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا موندنې د هغې درې میاشتنۍ سروې په نتیجه کې دي چې په څه باندې سلو هیوادونو کې کړې ده. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا اغیز اندېښمنوونکی بولي. د دغه سازمان په وینا دی وبا پر نورو برخو سربیره روغتیایي خدمتونو ته لویه ضربه ورکړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ یو راپور کې وویل په اکثرو هیوادونو کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسته راوړنې په لنډ وخت کې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. د WHO دا سروې له مې تر جولای میاشتې پورې په څه باندې سلو هیوادونو کې ترسره شوې. په سروې کې راغلي دغې وبا 70% د واکسین پروګرامونه، 80% د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړي. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوي چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو له زیات خطر سره مخامخ شوي. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوي. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوې تر اوسه شاوخوا 850,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دادی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیایي خدمتونو کموالی به کورونا ویروس نور هم ډیر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
د اسدالله لودین راپور مو واورېدې. او نورو راپورونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیو رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر په خیرا وروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې له ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ د انټرې داسې چې یو د ماډل خوخه چې ډیر زیات مخخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډه کیسه بدل نه واوري.
یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و ځکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمنده آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوي سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالي احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلې ما پلات شا پیرې ما مور تنا وکې ما شکلې ګلالې ما لوبی پخ پل کور کوم پام پخ پلی خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم
خو اسیا ول غواړي چې ماشومان ته سندری وای
دی دا ورېدو د پاره څنه لري دی د لیدو د پاره څنه لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابی خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر اوسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شعرو نورو ته سترګې په لارې یم چې هغه راورسېږي هغه هم کمپوز کړم او دغه را رسېدلي څلور شعرونه یا راکړل شوي څلور شعرونه یو د فرشتې صالحې دی یو د ولولې کوچې دی او بل د نګینې اتمنځی دی او څلورم د رڼا زورمتې دی.
یاد شاعرانې په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندرې دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخې دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندرې به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي.
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالي ولی، شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندرې ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواز یجانه خپله یوه نوښتګره مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه موږ ته په لاس راکړي. ماشومان دغسې ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشت حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځانګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومانو ته نور سندري هم وای.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي انار پکندهار ورد کو کی منی دي انار پکندهار ورد کو کی منی دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کچام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی له طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمینه لري. هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څوم روخ کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي.
چې هغه خبره چې موږ لا رغدر کتلې ده 15 ډیر ښکاله کیږي
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بده ویلي څومره غزل مې بده ویلي.
ما اکثر ته خپل چې جوړي دغه ویلي یا مې د پلار والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مته قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دانه نیم نور زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی خو د بابا ترزونه می د پلار ترزونه می لکه دی کې ترز بز تاسو داسې نه شي موسیقین او د سندره خو ما ډیر ویلی دی خود چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمو د انترې داسې چې یو د ما ډیر خوخه د ډیر زیات می خوخه چې مینیمونز بمو د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړکړي.
ولی سب ساس په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسې د والد سیب دی شاولی استاد دی کله چې ته موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار او دی و زنګړی سب څښتن هنرمند دی
آیا سخت در درنه و چې دی وداس لوی هنرمند په موجودیت کې ته وزانت لار جوړه کی یا خپل مشهورتیا وکي؟
تر اوسه مګرانه تر هغه خو نه تر اوسه مګرانه تر اوسه مشکل ده دا داسې یو صفت برته کوم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده او ډیر محترم سړی او ډیر پوه سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون دز موږ مسافر شو دی زما دلته یو پیپل دی پیپل دی یو غټونه دی یو غټونه بوټی دی هغې ته وی پیپل د پیپل لاندې که څوک امرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زموږ د موسیقي بیل طبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زید
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړې که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړې یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون اب علي خان د اشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې اشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د اشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون اب علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه وزرولي د استاد مستون اب علي خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 2009 څلور نوي پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې یا نوي پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دوی ته موږ شکر یو د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو په هغه ورسېد نو بیا دا خدای دی په خیال دی هغه ته جنتونو کې ټول عالم سلام سره نو بیا موږ مخان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو پیمانه بده کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلي دا سندره اوس موږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلي نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګر کارډین غوز دا شاګرد مې دا سي استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنو ولي خان استاد نه غسه خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي پین
بس سيب زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سيب پويګم لګ لګ ام لګي ګوتې مو ته ویم بغه اوریدل چې دا سيب پويدل چې داس مونږ ساز د پاره یو باندې مونږ پويګو مګم خګول هغه داو دی یوم نکو
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې ان تاسو یو برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنیزی شوی ندی یا راوت ندی دیدی لامل سره
ما دیر زلی ما نداخل گوده پختانه کرده وزا دیر زلی ما دا خبر کرده یا خبرش زو کم ما پا کور که زمان وڑو که رور زرولی افغان چاو سندرغاړو او دغه د دې ساس سره ډیره زیاته مینه و ډیر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما وختل چې زما دا ورور مخیلش ولې لیونتو به پوره هغه ورنه نوته او کچر ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي او په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړم چې ما غوښتل لپاره کمپوزونه جوړ کړی دي ترزونه می جوړ کړی دي هغه می وړاندې کړي سپورټ کړي مې د مخې لټ وی وازینه یې لته دا چې از ما په غرور په موږ ډیر زخت ډیر زیات ګراند او داغه لیون توپ چې موږ لیدل د موزیک سره دومره شوق نو ام دا سه مونږ کوي او هغه وخت مونږ فکر وړو کې خامو چې دا اوس کوم فکر دی زمون نو اوس مونږ ځان ته لارې بیلې کړې په خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولی افغان ته ویل چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپ تاسو ویل چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازم
په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چی زرولی خو شمالی زرولی دا چی مونگ کورو که کینو بیا مونگ یو بل سر خپل که خبری که و میتنگ که و دا غیر دا هر آغا چه الان دا اوس چی تاس شمالی سر دا خبری که وی دا شمالی دن چی تاس آغا وری دلی دی که دیر زیاد دا مونگ سر بناستی مونگ سر مشوری کردی دی پلار سر بناستی اگر پختنه کردی زکم تریک بانی ویم زکم لیول بانی ویم ما د سره ډیر خبر داسي شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام چې د سرولی مې او شمالی مې نوزه نه شمالی ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا دغه کار دی دلته شمالی یو ډیر ښه غزل خوان دی یو ډیر ښه استعداد لري یو ډیر لوی استعداد لري نو د کار مصیر بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخې وسی
او زرولی افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدون کی بموس پتمه ای چه ستاسی یو زمزمه و اوری
ما یو تر شمالی در جو کرده دا برد زمزمه کم دانش یونه یک شعر راوته و دیر خوک دیو خلقی دیر زیاد خوخی پا ما اخپلم علا خلقی را کلاوتی دی او ما پیاس سوچ گوتی متیم بوالی جی دی ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه دانش لرو برد نژارېږي قربانېږي دانش لرو برد نژارېږي قربانېږي چه داده که رامات ده شایر دیو کبل چه پغاڑا ده جامی ده ملنگ دیو کبل چه ملنگ پر کچکول که ده روپی دیو کبل چه نما شمالی جان ده پار ده ترجمه کرد
ولی سب تو روسی پختن پا توگا ستاسی راتنون کی پلانو نچه دی سب کوئی
یار صاحب خبر خود ډیر خپل ډیر مزیدار وکړم زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم ښه موسیقار شم او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بې خو خپله به یې وایو او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو
ډیره مننه کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک مستاس خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنم کړی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې ولا هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوي چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باول کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بخی داسې لګیدا چې بخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم سیو شکلی موجود و. او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه و او دومره پلنه و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، پلنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځېدلي اغیزې دي هغه ټول پکې راټولې کړي. نو ناول سلګ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سارا لیده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه نه دي چې منځ ته راغلي دي او یا اپروچ کمې و خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې و نه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتنو لس.
ښه، تاسو خو ویلي چې یعنې په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاړه او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر پکوزه پختون پاک خلق آماده کړل د سیستا چې پختو ولی کی پختو ولولی نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډیر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته دی وی ځانګړې زاویې له مخې ګوري. تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ؟ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوسته ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده. دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولرل دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بېرته ژوندي کړل
او یې نوي جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوي ه جوړ کړي دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستي دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی.
او له دغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته کمنګ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط یې راوسته. نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کېږي او په خوست کې څه کېږي او په وزیرستان کې څه کېږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندي شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لرې او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي، په اړیکو څومره اغېز کړي؟
اړیکه کوم ګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لریوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغلل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوي، هغه خپلویانې، هغه رښتې، هغه ځان سره راوړي دي. او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا، ګنټه په ګنټه، سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې کوي.
او ته دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچو کوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت؟ آیدا قانی کون کې ده؟
دا سیدای چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلای، باید چې ډیر زیات کار وشي. قانی کون کې کومغو وایو نو بیا و مونږ ودښو، مونږ به پزای ودرې، باید چې مونږ قانی خونو شو. خو دا د کار روان دی په حوصله افزا دی د مخک تر نمخ مخکنا تر صحه ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس ال ته په کوزه پختونخوا کې خاص کر په مختلف په هنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري ال ته محصلین دی ام فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخک تر نزیات اوس کار تا خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې فسلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی ډېره مننه
چیری لاننا 50 کال وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي ځینی لا هم شته او ځینی لمنځه تللې دي په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادله خزایو فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري
درنو دوستانو تاسو به هم خامخا د سماوار سماوات سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیره کیسې او خاطرې لري سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعره کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړش نه چای نه کا د سماوار ځنګړې شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیر خوندور شوربه و هم چمتو کیدله دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي د مودې افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیز څخه پوښتلی دي
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا بیا ډیر پخوانه رواج و لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج شوروا به په چاینکۍ کې پخوله سماواتونه د ټولېدلو ځای و د ناستې ځای و هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې د لاهورې په دروازه کې د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو د زاړه ښار چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي د کابل سماوار یا سماوات د پیښور په قصهخوانی کې هم فعال وو افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځي
موږ راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري دلته کیسې کوي او په دې ډول سره
خپل وخت یو څه خوښ تیری. د اوس لما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم راته وایه.
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوت په کلکسي راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې قصې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما ورته وواده ده په یوه زړه و په یوه واده ده. اوس خو هغه وخت نشته، واده خانه اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چینکۍ به واده د پیسې شاغانۍ یا به په شل اغانۍ، اوس خو واده د په څلو شل اغانۍ ده. چینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې اغانۍ په څلور اغانۍ به مو خوړلې. واده هم بیا ډوډۍ راکړې، هم بیا چای راکړې، پنجي به مو ورکړې. دا پنجي کله تمامې دي؟
تاسو ویلې چې یو پنجي باندې به د چای و؟
هو، په یوه پنجي نه، په اروپۍ به و چای. په یوه اروپۍ به و. پخوا پنجان به واده ګرده ورځ به میله په وکړه، پنجي به لا نه خلاصېدی. اوس واده زه روپۍ واده د غرمې پر خلاصېږي، سهار اوله څه د غرمې خلاصېږي.
یعنې یو چای لکه چای په یوه روپۍ و؟
په یوه روپۍ و. تاسې به مو په ګیلاس کې ور واچولې، موږ به ځیم ولاړو. ته به خپلې چایناکو پیسې واخیستلې. دا نه و چې اکا زما پیسې دې څه کړې واده، ولې دې نه کړې؟ اوس خو نارې در پسې ویل چې سړی درته درول دي په دروازه کې، چې ازما پیسې راکړه. واده د سوجي وخوړلې، سوج راکړې واده، ولې نه راکړې؟
د کابل اوسیدونکی احمد جان هغه څوک دی، دی هر وخت راځي دلته چای خوري، او کله ناکله چې پیسې ورسره وي نو راځي چاینکي هم خوري. له ده سره خبرې کوو.
پنځلس کاله به کېږي دا د ما هغه ده چې هر وخت د غرمې ډوډۍ له خاطره دلته راځم، ځکه چې دوی پخواني سیستم باندې چاینکي پخوي.
یعنې د سماوات د چای لپاره، نه د چاینکي لپاره راځي؟
بله، او چاینکي ښه چاینکي ورکي. او دا پخواني خلک دي، ګوره دیګه یو، ګوره سیستم یو، ګوره ټول په مغز پخواني سیستم باندې چاینکه کې پخوي او ښه مزه داره.
موږ او تاسو کور کې خوب شروع پخوو کنه؟ هغه له دې سره څه فرق لري؟
نه، لګنه مزه داره.
مثلا ولې مزه داره؟
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی له پخوانه دوی په کوم سیستم پخې کنه، غره ته بیا کور کې کله څوک راکې، موږ تاسو پیاز ورته سره کوو، نه پېږم چې کوم سره کوم کور کې کنه. نو په دې سیستم باندې دوی نه شي راکول.
یو بل څنګه چې ډېر سره ښکاري، اوس دلته د سماوات روان ده، د ښکاري تل لري لارې څخه راغلی ده. کېدای شي خپل نوم راته وایې؟
نوم یې جان آغا ده.
کوم چې راغلی
د سروبي راغو، سروبي د ولسوالۍ نه دی، خو د مایان وټول نه سيدي.
سروبي کې مایان و، بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه، تر راغلی مستقیم د سماوات ته. دا ولې؟
دا خو ما دې ډېر مخکینای دي، دې سماوات په کې نه مخکینای دي. موږ خدای دې وبخي دې موږ پلرو قبلګه او راتول راتل بل ته مونږ جوړي. امغه سره کې ماما وخت یې دی، وسم په دې نه مغه سي
ته له پلار سره راتللې ماشوم وي. وسې دې تر راغلې څومره بخاني خاطرې در پیات وي؟
ډېر خاطرې تر په یغه خدای دې په کې نه وخت به راغلو. نو دته به چراغلو غون بل ته ډاله ناستو، وطن خلاص پنګيري باندې ناستو، موږ بل ته سره ناستو. بس دوی به دا ډوړي راو چې نه کیره وکړه ماتولم په خوړل بم خاطرې. خو بس هغه میدان صدا هغه خل نسته، هغه مشران نسته، هغه لا دغه ځای کې بناستو، دا ته بس ناستو دا سپینګيري بناستو. هغه یو سپینګيري هم
قدرمن دوستانو، د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري، ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي، غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي. اوس یو میرمن راغله، نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي، کله کله راځي، د خلکو چلند سره څه رقم ده. نوم دې راته وایه؟
اختر بیبي.
د سماوات هر وخت راځي، کله کله څنګه؟
لازم دلته خیرات غواړم.
خیرات غواړي؟
ها. مماز سو گیا روپے وار کے سو پنجر روپے وار کے بیا سو
سمرا دا نوست کسان تا سر خرا ویا
کی دادی خ خلق دی چا اسکول تا کال واسو چا اسکول
ای چای دی ویل تا تیراس دا سماو چا چای در کی
چا
بیا پیسے در مخلی
نہ نہ نہ
خوست د پخوانی او سماور روزای په ښار کې بیلابیلو کافیانو هم نیولې دی. د سماور بڼه پرمختللې شوې ده. په اروپایي ډیزاین میز چوکۍ، انتیک لوښي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کېږي. له بلې خوا د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي، له چای، قهوې او نورو سره قیلون هم پکې څښي. د کابل په نوي ښار کې د یوې کافي وار ور پرانیزو او له 9 کلن احمد جان سره خبرې کوو.
پخوانی سماوتونه اوس بدل شي په چایناکه او قیلونو، دا شیانو باندې بدل شي او پنکونه دي تیار، پنکونه دي په دې باندې تیار شي. دا زمانه هم دغسې شوی ده، حالات هم دغسې راغلی. پخوانی شان وست نه پاتی خلق تقاضا هم دغه ده ولا دس یو وخت شره سره موږ خپل دې په دې حالت کوشش کوو چې موږ پخوانی حالت موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شه ده خلق بل رقم شه دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاف شپو کې قایلون ده دغه چای او دغه نه شان دي اوس
د کیسیز و ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالی او پراخوالی سبب ګرځي. د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل لنډ کیسه بدل نه راوړوي.
زرپانه وخت ځان تکنده غرمې تنک دی کاوه. هوا راته او د شپه د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو. انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشحاله ناست وو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بلې علیکم السلام وړکیه څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږېږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بېغیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیه؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې؟ قسم که خبر یم کمال دوی شفاخانې ته وړې. ادې هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال هک پک پاتې شو. مخ یې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته خښوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ. کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه غرمه هم ده. لږ زر شه ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي. طالبان هم ډېر شوي. خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه. تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده نخرو په سر کړې وه. مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې. نو خار یې ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره دړندې لور ده بلای هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو. وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه. په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده. خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب ورېنداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه معده مو هم ورمینځلې وه. خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته. حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه. عجیبه وه. نه چا ژړل نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ. ویې ویل کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ور واړاوه. ګوره زویه وړکو څه نه دي کړي. ماز یو دوه لغتې یې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده. هم یې ځان وشرموه هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ. ورورکه له کومې ورځې چې راواده وه بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه. مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده. خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهله او ټکوله. قرآن که هیچا صرفه پې کړې هم تیندارې هم میړه یې. هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه را ونیسي.
او رینداری ورزیات کړه. نن گئیز ناوی خیسته بناراسی اغوسته و مخی پا او ریخمین تکری که کلاک کلاک پت کرده و همام یک کرده و پس پین لویچوی بنگریا چولی و خپل کالی را طول کرده و کاری استطلا. تبوای لخپل مرگ نخبره و ملایی که ورساره و دنگ بنگ روانه و خولنده دا چی دملاتر آزانونو هر یوزان سپینه و خوچی آسمان را سر شو ایوایی و کلا را خبریده لمر را خطو پر طول کلی که ماتم خبور شو. هر چا په خپل وار سره خواخو کی سرګنده ولا لا خبر نو چی د موګه ګولې خوړلې خو خبره پټه هم پاتې نشوه. د ناوی مور سخت ساندې کولې په ساندو کې خپل ګلورینه دنګ بنګ نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی بی سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې. له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته ښووله او بیشوا یې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.